وطندوست صاحب ولې دغسې یو چلند کېږي له رسنیو سره؟ یعنې کله چې یو رسنۍ تړل کېږي بیا په وړاندې دغه ډول بې تفاوتي ولې باید وي چې هیڅوک دغه مسله حل نه کړي او رسنۍ تړلې وي؟
زه هیڅ نه پوهېږم چې دوی په دې برخه کې څه غواړي. که چېرې دوی غواړي چې رسنۍ زیاتې وي یا د دوی په اصطلاح دونه رسنیو ته په ولایتونو کې اړتیا نه وي، خو واضح دوی وایي چې په دغو سیمو کې دونه رسنیو ته اړتیا نشته. که څه هم دا آزاد بازار هر څه کولی شي چې یو کس ته مخه کې یا مخفله هر برخه ځان ته ځانګړي وزارتونه لري چې هغوی جوازونه ورکړي دي، او تر څنګ دا چې موږ هره میاشت یا په هره روبه کې مالیات تویلو یا جرم تویلو، خو داسې غوت دریز دوی هم نه دي وړاندې کړی. او په دې هیڅ څوک پوهېږي هم نه چې ولې داسې یو چلند وسي، ولې داسې چلند روان وي. ان زه خپله دا د شپږ ورځې کېږي چې له بنده څخه راوتلی یم، په دې نه یم خبر چې زه ولې بندي سوم او ولې خوشی سوم. د خوشي کېدو په ورځ باندې یوازې دا تضمین اخیستل شوی دی چې وطندوست په د حکومت ضد راپورونه نه جوړوي. په داسې حال کې چې ما جوړ کړی نه دی، که چیرې یوه داسې بېلګه وي چې ما د حکومت ضد راپور جوړ کړی وي، هغه مې بیلانس کړی نه وي، هغه کې توازن نه وي مراد شوی، زه چمتو یم چې کلونه د دوی په بند کې اوسم. او که داسې نه وي، دوی باید دغه شان واضح کړي چې ولې داسې کوي، ولې له رسنیو سره یا ولې له خبریالانو سره دوی دغسې اوقده اخیستې ده.
ډېره مننه استاد حمیدی. که تاسې راته ووایئ ولې دغسې یو چلند له رسنیو سره یا له خبریالانو سره کېږي چې هغوی محدودېږي، یا مثال دا هڅه کېږي چې فشار پرې ډېر شي او دا رسنۍ بیخي وتړل شي؟
سلامونه واتساپ تاسو ته، د بحث ګډونوالو او رادیو اوریدونکو ته. ګوره، د طالبانو مینټلټي ډېره ساده توضیح لري. هغه وچه کلیواله نرواکي مینټلټي ده چې د هغې په اساس هغوی ټول هغه کسان چې ګواکې دوی فکر کوي ورته ګواښ جوړولی شي، هغه مخکې د دې نه چې جرم وکړي باید وډارکړل شي او د دوی په خبره باید لارې ته برابر شي. وطندوست صاحب وویل چې دوی هیڅ داسې فعالیت نه دی کړی چې د دولت خلاف وي، د اوس حداقل د اوس حاکمې ډلې خلاف وي. خو بیا دوی زندان ته ولېږل شول پرته له دې نه چې هیڅ معلومات ورکړل شي یا توضیحات ورکړل شي. د تفریح ښودل او دا تضمین تر واخیسته چې تاسو زموږ خلاف خبره نه کوئ. طالبان خپل ځان کې دننه پوهېږي چې د دوی واک او ځواک یوازې دا دی چې خلک وډار کړي او د ټوپک په زور په خلکو حکومت وکړي. که دوی له دغې حالت څخه اېخوا دېخوا شي نو دوی رانړېدلی او نشکورېدلی شي. نو د خپل واک د قوي کولو دپاره باید ټول خلک وډار شي، ټول خلک باید داسې احساس وکړي چې که زه ډېر وړوکی اقدام کوم.
استاد حمیدی، یو تاسو یو موضوع یاد کړه چې دوی کوشش کوي د زور د لارې څخه مثال خپل حکومت ولی دوامدار کړي یا د ډیر وخت لپاره کړي. خو دلته مسله دا ده چې فکر کوي دا نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده؟
ګوره، خبره دا نه ده چې نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده. دوی د حکومت کولو ډول دا دی چې دوی د سختی او د زور خبرې کوي. دوی د نرمۍ، د ښو اخلاقو، د دوامدار برخورد د دې مسایلو فکر نه کوي. دوی دا فکر کوي چې موږ باید تر هر چا ځواکمن را څرګند شو چې د اوږد مهال لپاره به هیڅوک ونه شي کولی موږ چیلنج کړي. دوی د نرمۍ په اصولو باور نه لري. دوی په دې باور نه لري چې اصلاح او تنقید دې وشي. کله چې د اصلاح او تنقید باور نه وي نو بیا ښکاره خبره ده چې زور یوازینۍ لاره ده. دوی د فکر بدلون، د خبرو د لارې نتیجې ته رسېدل، د فکري پلورالیزم یا ګڼو فکرونو ته احترام په مسله اصلا باور نه لري. دوی یوازې یو فکر لري، یو باور لري، او وایي چې دا باور باید په هر حالت کې حاکم اوسي. څوک خوشحال دی، څوک خفه دی، د چا ژوند ته خطر دی، چې اقتصاد ته خطر دی، د چا راتلونکي ته خطر دی. موږ دا خو پروا نه لرو، موږ د یو شي پروا لرو چې هغه زموږ فکر او زموږ د ډلې حاکمیت دی. نو دوی د خاطره دوی فکر کوي، دوی په دې پوهېږي چې یوازې زور د دوی لاره ده. که دوی فکري پلورالیزم او نرمښت ته مخه کړي، په هغې سره د دوی فکر چې کوم دی، د ژوند کولو کومه طریقه چې ده، هغه خپله د هغې په مقابل کې زیان ویني او له منځه تلونکي ده. خلک په هغه فکر چې طالبان لري باور نه لري. خلک ډیالوګ کوي، خلک نوې لارې پیشنهاد کوي او خلک د ژوند نوې طریقه غواړي. او د نوې طریقې د نرمښت د لارې کته سره خبره وکړي په نرمښت کې طالبان لمنځي نو طالبانو ته ټول لوی ځواک او واکم دغه چې باید په قوت او شدت سره راڅرګند شي باید ورجن وکړي باید خلک زندان ته وچی باید خلک انجکټي باید خلک کو سره زور خبره وکړي ترڅو د خلکو خلی بند شي دا دوی د پنځه ویش کال چې د طالب د رپایده کې دوه ورځې نه ترنه پوری د دوی تاریخ ته پام دی ولاړ دی هم د طریقې سره ژوند کړی او راتلونکي به هم دا کوي موږ نه به کولر چې طالب بدلیږي او طالب وړیا لو کې یا به طالب خلکو سره داس خبرې کوي چې ګواکې راځي کی نو لار پیدا کوچ د ژوند خلار کوم دا نه وي نو چې د ژوند خلار کوم دا وي چې چې وګوي دا د ژوند ټول غوره خبره ده تاسو باید ومني په دې کې اصلا د گنجائش د خبرو لپاره هیڅ سم نشته نو نرمښت توقع نشول لرلې موږ دوی نه
مننه وطن دوست صاحب کتا سره ته وای دا اوس چې تاسو رادیو لری په کندهار کې خبرونه کوي څومره تاسو په کار کې تغییر راغلی مثال ک لمخ کې سره پرتله کوي لڅو کلونو مخ کې سره چې په خواڅډول حالت وینې تاسو څومره ازادي درلودل چې خپل خبره وکړي او اوس وضعیت سره ول دی یعنی په دواړو حالتونو کې تاسو لپاره ننګونی څه وي
وا سب لبد مرغ نن ول سما اتلسنا ورځ شنو رادیو بند ده دوی زمو رادیو بند کړی ده خو لبند تخوڑان دی زمو رادیو چې دوه کال کې زمو فعالیت کوو په دوه کال کې موږ کوم تقریبا پر لس کلن مزل کړی دی چې دوه نه کار مش کړی دی زمو ټولې خبرونه ټولې نه دی زمو اکثریت خبرونه د اولس اړوند زمو په ټولو خبرونه کې یو سیاسي خبرونه ده شننې په نوم په دغه شنن خبرونه کې مش بیس ته همدغه طالب چارواکی ملمانه کوسه پر زینو حالات مشغوله پر بندیزونو باندې د دوی د رسمیت اړوند د شوزو د ذکر اړوند د نور بشری حقوقو اړوند یوازنی دغه وخت پرونه چې دا پکشي سیاسي و نور ټولې خبرونه چې دي هغه ټولې نه زیدې کاروختیاي وي ک په نور برخو کې وي مش ټول فعالیت ټولې نه زیدې په لږ بعده مرکز مژه دیو نن دایې اتل سم د چ بند ده کته ما مخ کې دونه وکړه چې د مرکز لار څخه د ویلا مجاهد پیغام را لېږلې دي دوی ته ور فارورډ کړې دي ور لېږلې مې دي چې په کې واضح وایي چې د دوی یو نشرات باید په هیڅ به قطعا نه سي نشرات باید روان ووسي هیڅ مشکل دوی په نشرات کې نه نشراتي جواز ویل لري زموږ سره پروت خو د سويچ نوم یې بدل کړي ځکه په خوا د رادیو د زیور په نوم و کله چې د رادیو مسولیت ماته وسپارل سو ما نوم یې لته ځخته واړه دا پروسیجر یې موږ ته کړې دي پایتم رسولې دي په مرکز کې هم وزارت کې دا پروسه وساته ده ځکه چې دوی جوازونه نه لري یا د جوازونو دغه لري
وطن دوسه موږ پښتنه دا کړې و چې پښتنه مو دا کړې و چې مثال څومره وضعیت فرق کوي په هغه وخت کې چې مثال لکه یو کال مخ کې یا دوه کال مخ کې چې تاسو کله کار کوو څومره مو ځان راحت احساسو او اوس څومره ځان راحت احساسو دلته پښتنه دی پرتلې د یو کې چې هغه وخت مو کار څومره ګټور او اوس څومره دی په دواړو حالتونو کې پدې اړه ته وګورئ
کار پر دواړو خده یو خصوصي دی چې زما سره خصوصي او کډه پالسوي دی په تیر حکومت کې زه پورته کړم ما یو شته په کابل کې کوم په دې حکومت کې یو د رادیو کار دی پر رادیو کې چې کار دی هغه هیڅ فرق نه دی کړی په تیر په اوس کې چندان فرق نه دی کړی خودونه فرق دی چې اوس پر موسیقي باندې بندیز لګولې دی چې د کندهار پر رسنوي کې اوس موسیقي نه خبريږي ولو که ساده سیګنال که ساده بیک گراوند دا ټول باندې دا نه خبريږي دوغه نه فرق دی خو ما کار چې هوا سب ما پر فساد کار کوي ما پر چړنیزه برخه کار کوي په تیر حکومت مم دغه برخه و چې ما په فساد وو هغه کسان چې په فساد کې شکیل و هغوی مې رسوا کوله لبد امر غوی ماته خندونه جوړول چې هغه و چې په تیر حکومت کې زه بندې کړم په تیر حکومت کې زه و واره بندې سویم او په دې حکومت کې طالبان حکومت کې دا دي چې یو ځل بندې سویم لاس ورځي دلته ما هغه خبره و لکه په تیر کې چې دا څه کېدل دوی هم دا غوي چې کته فساد ویني هم کته ځینی موارد ویني هم ته باید مدار سنیز نه کې ته باید پر دې باندې راپور جوړ نه کې په تیر حکومت کې هم دا مشکلات و اصلي خبره دا ده چې هر نظام چې حکم کیږي په ولایتونو کې چې د غوي کوم استاد دي هغه یې له خبري اعلان څخه ویریږي چې د دوی فساد افشا نه کوي چې د دوی فساد افشا نه یوازې دا چې د دوی نوم ته زیان رسیږي بلکې د دوی چوکي هم له خطر سره مخ کیږي دا په تیر کې هم دا حالت و سم ما غلط هیڅ پر کې نه دی کړی
مننه استاد حمیدی استاد په نظر سانسور شوی رسنۍ د ټولنې په ګټه دي د ځوانانو په ګټه دي که به سانسور رسنۍ یعنی کوم یو حالت کې رسنۍ د خبرونه کولای شي چې هغه د ځوانانو په درد خوري. اوس خو کېدای شي یو باور ده هم چې رسنۍ مثال هر څه ټریلر شي، مثال سریال پکې نه وي، موسیقي پکې نه وي، دا پکې نه وي، هغه پکې نه وي، نو دا د ټولنې په خیر ده. ستاسو په نظر کوم ډول حالت د ټولنې په خیر ده، سانسور که بے سانسوري؟
ګوره، موږ د انسانانو په حیث آزاد خلق شوي یو، د آزاد فکر کولو وړتیا لرو او د آزاد فکر د تولید وړتیا لرو، او د آزاد فکر د بیان لپاره مختلف لارې دي، مختلف توکي دي، سینما، تصویر، موسیقي، نور رسنۍ توکي چې تاسو یې نوم اخیستلی شئ، فکر کولی شئ، دا ټول د آزاد فکر د بیان لپاره استفاده کېدلی شي. او آزاد فکر یوازې یو لاسته راوړنه لري چې هغه د حاکم شاتګپالی فکر چلنج کول او دا غره غورځول دي. نو ټول هغه کسان چې فکر کوي چې رسنۍ که سانسور نشي نو ټولنې ته ضرر رسوي، هغوی خپل شخصي او یا د خپل ډلې فکري ګټې په خطر کې ویني، بل هیڅ هم نه ده. مخکې وی ټولنې ته ګټه غواړو، مخکې د ولس لپاره ګټه غواړو، نو رسنۍ یو ازادي یو مطلق شرط، تاسو د رسنۍ د ازادۍ پرته نشئ کولای یو پرمختللی او هوسا ټولنه ولرئ. هغه ټولنه چې خبرې نشي کولای، هغه ټولنه چې خپل فکر نشي وړاندې کولای، هغه ټولنه چې د حاکم استبداد او حاکمو غلطو خبرو د تنقید وس ونه لري، هغه هیڅ وخت پرمختګ نشي کولای. دا هغه کس ته په شکل پاتې کیږي لکه د چا لاسونه او پښې تړلي وي او د بل چا تر په زندان کې ژوند کوي او د بل چا تر امرونو لاندې ژوند کوي، او خپله د هیڅ شي د ښودلو وړتیا ونه لري، او د هیڅ فکر د ابراز او د هیڅ ډول د نظر د څرګندولو وړتیا ونه لري، او د عملي کولو وړتیا ونه لري. نو ښکاره خبره ده چې آزادې رسنۍ د ټولنې د پرمختګ شرط دی. سانسور رسنۍ یوازې د حاکمې ډلې چې هغه هر ډلې وي، هر ټولنه کې وي، هر ځای کې وي، د هغوی د ګټو د خوندیتوب دپاره کار کوي. تاسو د نړۍ په هر برخه کې وګورئ، دیکتاتور دولتونه د رسنۍ څخه استفاده کوي او د سانسور شوي رسنۍ څخه استفاده کوي. هغوی رسنۍ د نورو خلکو د کنټرول او د خپل فکر د تزریق لپاره کاروي، نه د ټولنې د پرمختګ لپاره. د نړۍ په هر برخه کې چې دیکتاتور دولتونه دي، یا د تاریخ په هر څنډه کې چې دیکتاتور دولتونه تیر شوي دي، د هغوی ټولو یو ګډ خصوصیت دا و چې له رسنیو څخه د خپلې ګټې لپاره استفاده کړې ده، په خلکو د خپل فکر د تحمیل لپاره کار کړی. طالبان ګوري مطلق د رسنیو خلاف نه دي. طالبان ملي تلویزیون چلوي، د افغانستان ملي راډیو چلوي، طالبان په سلګونو په زرګونو سوشل میډیا اکاونټونه چلوي. طالبانو حتی د الهجره په نوم د فلم د تولید سټوډیو جوړه کړې، افغان فلم یې تر واک لاندې نیولی دی. دوی دا ټول کاروي خو د څه شي لپاره؟ یوازې د خپل فکر د ترویج لپاره. د دوی د فکر خلاف چې هر څه په ټولنه کې سر راپورته کوي، هغه که په سوشل میډیا وي، هغه که په تلویزیون وي، که په راډیو وي، که په سینما وي، که په افغان فلم کې وي، که په نقاشۍ یا بل هر طریقې کې وي، هغه ځپي او هغه لمن جوړي. ځکه چې د همدغه مخالف فکر ترویج په ټولنه کې د فکري پلورالیزم سبب کیږي. فکري پلورالیزم د طالبانو خپل فکر تر سوال لاندې راولي او هغه ته ګواښ پیدا کوي او هغه لمن جوړي. طالبان د خپل فکر په ضعف باندې پوهیږي چې هغه د نورو فکرونو په مقابل کې نشي درېدلی او ډیویژن لمن تللی شي. تاسو شل کاله تیر شل کالو کې ولیدل چې کله خلکو ته اجازه وه چې یو څه انتخاب کړي، هغوی څه انتخاب ول او کومې خواته روان وو، نو هغوی دا تجربه ولیدله او همدې باندې کار ورسره وشو. اوس هغوی پوهیږي چې باید دا ټول کنټرول کې اجازه ورنه کړي چې بیا ټولنې ته راشي.
مننه وطن دوست صاحب. د کوایو د حاکم نظام یا د ځینو پلویانو باور دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې رسنۍ د دې په ځای چې مثال لس خبرونې جوړې کې چې ځوانانو ته ښه فکر ورکړي، یا مثال د ټولنې د ارزښتونو سره برابرې خبرونې وي، دغه څه نه دي کړي. نو ځکه ډېر ښه ذهنیتي پاړه نشته دی، یا نه لري، یا ورسره جوړ نه دي. تاسې خپله مثال آیا داسې خبرونې مو کړې دي چې هغه د ځوانانو په درد خوري، د ټولنې په درد خوري؟ ډېر تمرکز مو په دې کړی که نه یوازې موسیقي وا، یا یوازې داسې خبرونې وي چې هغه تفریحي بڼه یې درلوده، یا د دوی په نظر داسې خبرونې وي چې مثال ټولنه یوې بلې خواته بووله؟
هیواد صاحب دا د دوی شخصي نظر دی. شاید دوی په یو رسنۍ کې په یو خپرونه کې داسې یو دوی جدي کې داسې یو تفریحي شی اورېدلی وي، هغه نو طبعا رسنۍ دي، خبریالان دي، پروډوسران دي، د هغوی ذوق او فکر او تولید دا شیان پر سره کوي. خصوصا روس په رادیو کې ما اووه څلوېښت خپرونې لرلې، کله چې طالبان راغلي دي ما شمېر اوویشت راښکته کړی دی. دا اوویشت ټولې ټولنیزې خپرونې دي، یا روغتیایي ده، یا ټکنالوژي خپرونه ده، یا د اقتصاد اړوند ده، چې په هغه کې موږ پر یو کوچني کاروبار باندې بحث کوو، له هغه کس سره چې دا کاروبار یې څنګه پیل کړی دی، اوس په کوم حالت څنګه رضا نه پورته کړی دی، توصیه دې څه ده. یا د سپورټ په برخه کې د زموږ پروډوسر زی له سپورټ والو سره خبرې کوي چې په تېر کې څنګه اوس څنګه یې څه کول پکار دي، باید ته اوسې. یا د نورو کوچنیو ښارونو اړوند دي، یا د ټولنیز د مثال پر ژوند غږېږو، د ژوند پر ارزښت او ماهیت پر دې شانه باندې غږېږو. یا د خبرونې دي چې هغه د ولس ته خواخوږي پر برابر دي، په ولس کې پېښه کېږي، پروفیسر دی له هغوی سره خبرې کوي، د هغوی غږ راپورته کوو، ولایتي مسؤلین ته هغوی غږ سي درسو. یا په خبرونه کې ولایتي مسؤل میلمه کول، هغه څه چې دغه دوستان په دغه برخه کې مشکلات لري، څه کول پکار دي او تاسو کوم کومکونه کولای شئ. یعنې زموږ په ټوله رسنۍ کې په چې موږ شپاړه ساعته نشرات لرله، په شپاړه ساعته کې موږ ته شپږ سندرې څوک نه سره په ګوته کولای چې په میاشت کې خبرې شوې وي. یعنې سندرې موږ نه دي خبرې کړې، زموږ ټولې خبرونې وي. موږ په ټوله اونۍ کې یوه تنزیه خپرونه درلوده، د ناتار په نامه وه، چې هغه طنز او د طنز په اړخ کې موږ پر یو موضوع باندې بحث کوي، او په هغه کې موږ بیا ولس ته متوجه کوي چې په دغه برخه کې نیمګړتیا شته. کله د پر سړک باندې د کثافات غورځولو موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د استاد لخوا د جبر د ظلم موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د زده کوونکو ناوخت راتګ دی، کله په شړوالی پر مامور باندې موضوع ده چې هغه خپل وظیفه د شمن نه دی. خو دغه تنظیم خبرونه و، په تنظیم کې موږ یو موضوع ټاکله، یعنی موږ په کل کې داسې خبرونه نه لرلې چې هغه کې دي موږ خدای مکړه اولس زیان پیش کړی، یا د زیان پیښولو هڅه دې موږ کړی. موږ ټولې خبرونه داسې وي کاش مچ لکه په مدرسه یا په مکتب کې مزامین په ډار کم لیول باندې موږ خپل خبرونه سره وډلې وي. دا چې دوی په کم نظر دي دا بیل اړخ دی. یو بل خبره دا ده چې واسب چې کندهار او مرکز په ځان کې بیرته پارک سره کوي، ځکه په مرکز کې وساغه دي په رسنۍ کې، په ټلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې سندریان ویلونه هم څه نور څه سته، یعنی نه دي بند. خو په کندهار کې پر دې باندې دونه ټینګار وسو چې ان زه تر بنده پکښه ورسول سولم، که څه هم ښکاره دا شی و چې تاولې پر رسنۍ کې چې سندری نه خپرېږي، زموږ امر ته غاړه کښېنه شول، ول دي ویل چې تاسو په دې برخه کې ماته یو ځانګړی مکتوب راکړي. خو په دننه کې نور مسایل و. پر حال واتساپ خبره داسې چې دغه رسنۍ د همدې نظام تر چتر لاندې فعالیت کوي، همدغه رسنۍ د همدې نظام پر جواز باندې فعالیت کوي، همدغه رسنۍ همدې نظام مستفید ته مالیات ورکوي، ټیکس ورکوي، د همدې نظام او برېښنا شرکت ته هغوی بیل ورکوي. نو ولې داسې وسه چې هغوی ورټل سي، هغوی وزورول سي، هغوی دې ته اړ کړای سي چې باید هیواد پرېږدي؟ زه د هغو کسانو څخه یم چې زرګونو کسان ته مې ویلي دي چې دا زموږ هیواد دی، دا هیواد پر موږ حق لري، موږ باید همدلته اوسو، ژوند وکړو. خو که حالات دغه سي لکه پرون چې یو کشیږي، بندې کېږي، وهل کېږي، ترټل کېږي، د هغوی پر شخصي کېږي کېږي، هغوی ته اقتصادي زیانونه اوړي، یا په اونۍ راډیو بندېږي لکه زما راډیو، نو داسې کسان خو په لوی لاس اړیستل کېږي چې هیواد پرېږدي. همدغه کسان دې جوګه دي چې دغسې خبریالان، مدني فعالان، د ولس مخکښان هیواد پرېږدي، سیمه پرېږدي، مجبور دی چې دوی به نورو هیوادونو ته پناه وړي. هیله مې دا ده چې حکومت له دغسې کسانو سره تعامل وکړي، له هغوی سره کښېني، د هغوی نظر واخلي، هغوی وپوښتل سي چې تاسو په دغه برخه کې څه کولای سئ، موږ ستاسو لپاره څه کولای سو، موږ ستاسو ترمنځ چې کومې ستونزې مشکلات اوس دي، دغه مشکلات څنګه حلولای سو. که داسې وسي، زه په دې باور یم چې ټولې رسنۍ هغه څه کوي چې دا ولس دغه سیمه ورته اړتیا لري. یعنی په بل اصطلاح که چیرې دوی ښه کارونه کوي، د دوی ښو کارونو ته انعکاس ورکولای سي، د دوی ښو کارونو ته پر هغه باندې راپورونه جوړولای سي، ولس په دې پوهولای سي چې طالب په هغه نامه نه دی، لکه څنګه چې نړۍ طالب ته ګوته نیسي، طالب د همدې سیمې اوسېدونکی دی، طالب د همدې سیمې واکمن دی. موږ تاسو باید په ګډه له طالب سره یو ځای د همدې هېواد په پرمختګ کې برخه واخلو. خو زه بیا ځلې وایم چې حالات دغسې زما رقم زرګونه کسان به نور دې ته اړ کړی سي چې هېواد پرېږدي.
استاد حمیدی، رسنۍ مثال معلومات خپروي، خپرونې جوړوي، او هڅه دا وی چې خپل ټولنې ته خپل مخاطبانو ته داس وړاندې کړي چې دا غوي په درد خوري، دا غوي فکر، دا غوي ژوند بدل کړي. خو ولې دغه یو فکر دی چې مثال رسنۍ په درد نه خوري، یا باید مثال څوک ځوانان تلویزیون ته کینن یا راډیو وانوري، دا فکر ولې رامنځته شوی؟ یا ستونزه په دغه فکر کې ده، د دغه فکر په درلودونکو کې ده، کنه په رسنۍ کې څه ستونزه شته؟
خاره خبره ده، ستونزه د رسنۍ څخه د ډارېدونکو خلکو په خپل شخصي فکر کې ده. هغوی له رسنۍ څخه ویره لري او په همدې خاطر د رسنیو د مخنیوي هڅه کوي. ګوري که خبره په ګټه لرلو یا نه لرلو کې وي، سلګونو زرګونو نور کارونه دي چې خلک هغه کې مصروف دي کوي او ممکن هیڅ ظاهره ګټه ونه لري، خو هیڅوک د هغو په باره کې خبرې نه کوي، هیڅوک د هغو په اړه بحث نه کوي. خو د رسنیو په اړه بحث کیږي، بلکې د رسنیو په اړه په دې کچا کار کیږي چې هغه ته دولتي ادارې ځانګړې کیږي، بودیجه ځانګړې کیږي او کسان استخدامیږي تر څو پر رسنیو څار وکړي او کنټرول ولري. نو د دې خبرې نه خبره ښکاره ده چې رسنۍ په ټولنه کې تاثیر لري، نفوذ لري او د حاکمو ډلې قدرت ته زیان رسول شي، او د دې دار سرچینه هم همدغه زیان ده. د ټولنه کې د رسنۍ د همدغه تاثیر نه ده. تاسو انسانان طبعا شعور لري او عقل لري، د ښو او بدو ترمنځ تمیز لري. کله چې تاسو خلکو ته د مختلفو نظریاتو پیشنهاد کوئ، هغوی ته مختلف مسایل ورته کوئ، ورته مخې تک دی، هغوی د هغه شي انتخاب کوي کوم چې د دوی په ګټه دي او کوم چې د دوی د ژوند د چارو سره برابر دي. نو هغه کسان چې په قدرت کې دي، هغوی عموما د خلکو د ګټې لپاره کار نه کوي، بلکې هغوی د خلکو د ساتنې او څارنې لپاره کار کوي تر څو خپل قدرت په خلکو تحمیل کړی شي. نو دغه خلک بیا مختلف فکرونه زده کوي، دغه خلک مختلف د ژوند لارې زده کوي، دغه خلک د مختلفو مسایلو په باره کې معلومات ترلاسه کوي. هغوی بیا د حاکم ډلې څخه د اعتراض، په حاکم ډلې د اعتراض او د هغوی په مقابل کې د بغاوت لار خپلولی شي. ډېر ساده مثال دی، مثلا که تاسو څوک ازادي راډیو ته غوږ نیسي او په ازادي راډیو کې خبر راځي چې اروپا کې د ټولو خلکو د پاره صحي بیمه ورکړل شوی، د مکتبونه خلاص دي، نجونې او هلکان یو ځای مکتب ته ځي، او د پدې سره د اروپا د خلکو ژوند ورځ تر بلې غوړېږي. نو په افغانستان کې دغه خلک انتقاد کوي چې زما لور ولې حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، زما زوی ولې حق نه لري چې په مکتب کې ساينسي مضامین مطالعه کړي، او زما اولاد ولې حق نه لري چې سبق په پوهنتون کې هغه رښتې چې باید دی ولولي هغه ولولي، د دې په ځای چې ټول ورځ ورته د دین او باور او د فرهنګ په نوم باندې شاته پالې فکرونه تدریس شي. او دا انتقاد د بدلون لپاره بیا غوښتنه کوي، او حاکمه ډله د دې بدلون خلاف ده، د دې پالیسی خلاف ده، هغوی د هغې بودیجې خلاف ده چې بیا مصرفیږي. سبب خلک وایي چې زما بودیجه دې په امر بالمعروف نه مصرفیږي، په مکتب دې مصرف شي، په کلینیک دې مصرف شي، زما بودیجه دې د ملایانو په لباسونو نه مصرفیږي چې ټوله کار یوازې دا ده چې په کوڅه کې د خلکو ګیري وګوري، په کوڅه کې د خلکو لباس وګوري، په هغوی باندې انتقاد وکړي، بلکې دا دې زما په ډاکټر او زما په کلینیک په سړک مصرف شي، او ماته به د دې حساب راکړل شي دا څنګه چیرته څومره مصرفیږي. نو کله چې خلک دغه پوښتنې ترلاسه کړي، دغه پوښتنې دا شعور په خلکو کې د رسنۍ په اساس جوړېږي. په یاد ولر، رسنۍ یوازې راډیو، تلویزیون او فیسبوک دا نه دي، رسنۍ هر هغه وسیله ده چې د دې په وسیله ګڼو خلکو ته په یو وخت کې معلومات رسیدل شي. دا کتاب کېدل شي، دا تلویزیون کېدل شي، فیسبوک او سینما او نقاشي او تیاتر او هر بل وسیله کېدل شي. نو خلک دا د خلکو د شعور په غوړېدا کې تاثیر لري او ګټه لري، او حاکم ډله نه غواړي چې باشعوره ملت ولري، ځکه د باشعوره ملت سره معامله کول، د هغوی سره په هغوی باندې کنټرول لرل، په هغوی باندې د خپل نظریاتو تحمیل ډېر سخت کار دی. هغه تر دې زیاتې بودیجې او تر دې زیاتې انساني ځواک ته اړتیا لري. تر هر څومره چې خلک نالوستي وي، هر څومره چې خلک د مختلفو نظریاتو باره کې معلومات ونه لري یا غلط معلومات ولري، هغه معلومات چې د علیمارا او الهجره په رسنیو لخوا ورکړل کېږي، هغومره به د دې خلکو کنټرول اسان. تاسو فکر وکړئ، حقانی خپله وایي چې ما 15,000 کسان د ځانمرګو بریدونو لپاره لیږلي دي. کدغه 15000 ځوانانو سم معلومات لرله او د دې کمپونو کې ذهني شوشوي نو شوي هغه نته دل چې ډیر اسانه خپل ژوند د بل چا لپاره قرباني کړي. نن د ځوانانو کورنۍ ته څه ګټه رسېږي؟ خو چې څونه وزارتونه ولایتونه دي زم دیوي کورنۍ ترمنځ وشل شي دغه مسله ده چې د رسنۍ څخه ډار پام دی چې خلک باید پوه نشي د مسایلو په باره کې. چې کله خلک پوه نشي د هغوی استعمار او استحصال ډېر ساده کېږي دوی دپاره د حاکمانو دپاره. تو ټول ډار د همدغه دی، د رسنۍ نه نه دی، د رسنۍ ګټه او نه ګټه نه ده، بلکې اوس په یو سندره ورځلو کې د خلکو ته څه زیان رسېږي. دا ټول روایتونه چې دوی ټول جوړ کړي دا د دوی خپل ګټو د خوندیتوب لپاره دي. نوم یې هر څه ورکوي، دین ورکوي، فرهنګ ورکوي، ټولنه ورکوي، زموږ ټولنیز ارزښتونه ورکوي، نو پوهېږم پښتونولي ورکوي، هر څه چې ورکوي دا ټول محض درواغ دي جوړ شوي د خلکو د کنټرول لپاره.
مننه استاد، مننه. ښاغلی وطن دوست، له تاسې کوو پوښتو، ستاسې کومې خپرونې داسې دي چې مثال فکر کوئ دا د ځوانانو په ژوند مثبت اغېز کوي؟ مثال سبا ته دا ستاسې راډیو بیرته فعاله شي، خو ستاسې په راډیو کې کومې داسې خپرونې چې فکر کوئ دا ځوانانو ته مثبت لوری ورکولی شي، مثبت ذهنیت ورکولی شي، او هغه کسان چې مثال ستاسې راډیو یې تړلې تاسې هغوی ته دغه قناعت ورکولی شئ چې مثال زه دغه کار چې کوم دغه دغه مثبتې ګټې دي، نه زما کار منفي پایلې نه لري؟
هیواد صاحب، هر سهار پر اته بجه نشرات پیلېږي، پر اته بجه باندې د ملت پار خپرونه ده. په دې خپرونه کې پروډیوسر ځانګړی موضوع نه لري، هر اورېدونکي زنګ والی سي د یو ځانګړي موضوع په اړه خپل نظر وړاندې کولی سي. څوک د پر احتکار غږېږي، څوک پر ادب او اخلاقو غږېږي، څوک پر زده کړو پر دوشنو غږېږي، هر څوک آزاد دی چې هغه خپل نظر وړاندې کړي. د ادارې لارخه پروډیوسر هم پر ځینو موضوعات باندې له هغوی سره نظر وړاندې کوي، یا د ځینو موضوعات اړوند یې مواد راټول کړي هغه سره شریکوي. لږه څه وروسته پر 9 بجې باندې فکری روغتیا خپرونه ده، چې دا خپرونه د معلوماتي ټولنیز خپرونه ده. په شپږو برخو کې له اورېدونکو څخه پوښتنې کېږي. د میاشتې په وروستۍ برخه کې چیرې هر چا ډېرو پوښتنو ته جوابونه ویلي وه، هغه ته بیا موږ د ادارې لخوا څخه جایزه او سنډلیک ورکوو. داسې خپرونه ده چې په شپږو برخو کې جغرافیا او ساینس او بیولوژي او تر څنګ اسلامیات او عمومیات په دغه برخو پوښتنې کېږي. دې کې موږ زرګونه کسانو مطالعې ته هڅولي دي. آن سلګونه ځوانانو موږ ته مراجعه کړې ده چې هغوی په لنډ موده کې 2-3 آن لس د مطالعې لپاره کتابونه رانیولي دي، څو په دا خپرونه کې ګډون وکړي او بریالی سي زموږ له ادارې څخه جایزه او سنډلیک ترلاسه کړي. له دې څخه وروسته زما خپله ځانګړې خپرونه د ژوند ښکلې دي. په دې خپرونه کې د ژوند پر ښکلا غیرو چې ژوند ښکلې دي، د چا پر حق پای کېره ونستي، د چا پکاوی باید ونستي. که غواړو چې موږ ژوند وکړو باید حرکت وکړو، که غواړو چې پرمختګ وکړو باید خپل لستونې را بډ وو، خپل باید لاس پکار سو. دا د خبرونه ده. له دې څخه وروسته شاعرانه خبرونه دي چې په کې پر شعر، د شعر پر ښکلا، د شعر پر انداز باندې ژغیرو چې شعر څنګه جوړیږي، شاعران څوک دي. د کندهار په نامه ځانګړي خبرونه ده، په دې کې موږ د کندهار ځانګړي مواد خبرو چې مخکې کندهار څنګه، اوس کندهار څنګه دی، په کندهار کې څه کیږي، څه ستوي دي، څه باید وسی. دا خبرونه دي. یعنی زموږ هر خبرونه چې ده هغه یو مضمون دی، یو تدریس چې موږ هم دی ولست ورکو چې ولست په دې برخه کې راځي. په ځینو خبرونه موږ سره خپل ولست برخه اخلي، لکه څنګه خبرونه ده. په دې خبرونه کې موږ هر چهارشنبه ځنګړی میلمه لرو، هغه میلمه کله استاد وي، کله د کراچي استاد وي، کله یو قومي مخور وي، کله یو دنیا عالم وي، هغه موږ پر ځنګړی موضوع باندې ژغو. د پر ژوند ژغو چې د ژوند څنګه کړی دی، د پر ژوند کې تر دغه له څنګه راغلی دی. تر څنګه پر 12 بجې باندې مزل خبرونه موږ لرو. په مزل کې پر دې باندې باس کوو چې کته زده کوونکی یې، اوس د مزل په کوم حد کې یې، کته په پوهنتون کې څونه مزل دیوالی دی، کته اقتصاد پوه یا یو دکاندار یې پلورونکی یې، په دغه برخه کې دي څونه مزل کړی دی، کول په کار دي. نور ته دې توصیه څه ده؟ زموږ ملت ژغ کټ مټ یو مسا، یو ښوونځی دی. هر خپرونه یې ځانګړی یو مضمون دی چې موږ همدې ولسته په کې تدریس کوو. نو کچیری چارواکو زموږ د خپرونو په لړ کې آن په یوې کوچنۍ خپرونه کې یو کوچنی نقطه پیدا کړی وي، زما سره د شریک کې تاسو د رادیو له لارې دوی ته عام اعلان کوم چې رادیو ته به د شیدانه پر شوک اور ورته کوم، اور به راچوم. خو په رادیو کې هیڅ تاسو نقصان او زیان نشته، یوازې ځینې شخصي او قدی دي چې زما سره په تیر کې مخکې پلل کېدلې، اوس هم پلل کېږي او ورسره به ممدا وي.
استاد حمیدی، ځوانان هغه ځوانان چې رسنۍ اوري، مثال یا ټولنیزې رسنۍ کاروي، په دغه وضعیت کې د هغوی تعامل باید له دغو رسنیو سره څنګه وي؟ یعنی داسې چې دا رسنۍ په دې ډول تعقیب کې چې دوی نوي څه اورېدلي هم وي او وخت یې هم داسې ورسره تیر شوی وي چې تاوان یې نه وي کړی.
ګوره، دا فکر چې ګواکې خلک وسایل دي او موږ دا هغوی دپاره رسنۍ جوړې کړې دي، او بیا ورته دا فکر یا هغه فکر، ښه فکر او بد فکر، ګټور فکر او غیر ګټور فکر معرفي کوو، او هغوی باید یو خاص فکر تعقیب کړي. دا خپله د یو دیکتاتور فکر پایله ده. دا د دې فکر پایله ده چې هغوی د رسنیو مخاطبینو ته په کم نظر ګوري. ټولنه کې باید هر فکر، هر څه د نشریدو، د پخش کېدو اجازه ولري، او خلک باید خپل انتخاب قیمت اول کې ویل چې انسانان شعور لري، انسانان طبعا د شعور او د فکر او د عقل سره پیدا شوي دي، او هغوی د ازادۍ او د انتخاب واک باید ولري. دا چې څه ګټور دي او څه نه دي ګټور کړي دي، دغه تصمیم خپل ستاسو مخاطبین ونیسي، نه دا چې تاسو هو تاسو د رسنۍ د یو کارکونکي په حیث، یو ژورنالیست په حیث، یو هنرمند په حیث، یا د بل هر کس په حیث چې نوی فکر او نوی څه بازار ته وړاندې کوي، دا مسؤلیت لري چې باید تر ټولو غوره توکي وړاندې کوي. خو دې مطلب دا نه شي کېدلی چې یو بل څوک چې کوم بل څه چې موږ ممکن هغه غوره ونه ګڼو او زموږ په نظر ګټور نه وي، د هغې د تولید اجازه ونه لري. ټول باید د هر څه د تولید اجازه ولري. خلک بیا په خپله باید د انتخاب وکړي چې کوم څه انتخاب وي. تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې چې مخاطبین ډېره ازادي لري چې کوم پیجونه لایک کړي او کوم نه کړي لایک، کوم کسان تعقیب کړي کوم نه کړي تعقیب، کوم پوسټونه لایک کړي او کوم نه کړي لایک، هلته د خلکو انتخاب ډېر ساده وي. نه تاسو چې خلک څه غواړي، نو موږ په یو رسنۍ ډېر نوی شی دی. یو 200 کاله کېږي چې چاپي رسنۍ تلوي شوي دي، یو نیم سل کال. نو پرېږدي چې دغه یو نیم موده نور هم تېره شي او خلک خپله د ځان دپاره انتخاب وکړي چې څه باید وګوري او څه باید تعقیب کړي او څه باید ونه ګوري، څه باید پرېږدي. نه دا چې موږ د دوی دپاره تصمیم ونیسو، که موږ د دوی دپاره تصمیم ونیسو، دا خپله دیکتاتوري ده. دا په خپل خلکو باندې د خپل فکر تحمیل دی. خلک باید ازادي ولري د انتخاب او د اوریدلو او د نشولو د دواړو، د مخاطب پات کېدلو او د تولید کولو د دواړو. موږ نشو کولای د خلکو لپاره تصمیم ونیسو چې تاسو څه وکړئ، څه ونه کړئ، څه مو په ګټه دي، څه مو په ګټه نه دي. دا په ګټه دي نه دي، دې باندې کلونه بحث کېدلی شي او نتیجې ته نشي رسېدلی، ځکه دا یو نسبي مسله ده. تاسو چې کله د ارزښتونو مسلې ته ننوځئ، په هغې بحث کوئ، هغه څه چې ممکن د ذبیح الله مجاهد دپاره ارزښتونه دي، زما دپاره په هېڅ وجه نه دي. همدا زما او د ذبیح الله مجاهد فرق دی، همدا زما او د یو طالب فرق دی، همدا زما د یو غرب میشتي فرق دی، همدا زما او د پاکستاني فرق دی، د هندي فرق دی، د امریکایي، اروپایي او د بل هر انسان. مختلف فکرونه لرو، مختلف باورونه لرو، د ژوند مختلفه تجربه لرو، د ژوند لپاره مختلف اهداف لرو، د ژوند لپاره مختلف انزور لرو چې غواړو هغه تکمیل کړو، د هغه سره ژوند وکړو. نو تاسو نشئ کولای ما ته تصمیم ونیسئ. زما په نظر کومیډي ښه ده، فلم ښه دی، د بل موسیقي ښه ده، د بل په نظر دا شیان بالکل خراب دي او له لعب دي او عباسیات دي او د وخت ضایع کول دي. نو کبل کس راځي او زما لپاره تصمیم نیسي چې زه باید کومیډي وانورم او فلم ونګورم او نقاشي ونګورم او موسیقي وانورم، نو هغه اشتباه کوي. هغه خپل فکر په ما تحمیلوي. یا که زه ځم بل کس ته وایم چې ته ترانی ما اوره یا هغه څه م کوو دغه څه م کوو، نو زه اشتباه کوم چې خپل فکر په هغوی تحمیلو. موږ ټول باید د یو د بل تر څنګ خوا په خوا د ژوند کولو حق ولرو، د نظر د ورکولو حق ولرو، د نظر د اوریدلو د انتخاب حق ولرو. زه څه غواړم واورم، څه وګورم، دا زما حق دی. خو باید مارکیټ کې دا ازادي موجوده وي، رسنۍ باید دا ازادي ولري چې هر ډول خپرونې تولید کړي. د مخاطب په حیث زه کوم انتخابوم، دا بیا زما حق دی. خو د ټولنې عموم لپاره، د شعور د لوړېدا لپاره، باید په ټولنه کې د رسنۍ سواد ورته وایي، د رسنۍ په علم کې رسنۍ سواد کچه باید جوړ شي، تر څو خلک پوه شي چې د رسنۍ هرڅ چې دوی وایي د قرآن ټکی نه دی، هرڅه چې دوی وایي واقعیت نه دی، هرڅه چې دوی وایي ستاسو په ګټه نه دي، هر څه چې دوی وایي ستاسو په تاوان نه دي، هر څه چې دوی وایي تاسو د هغوی د منلو باندې مکلف نه یې. دغه مسایل باید دوی د رسنیو مسؤلین خپلې ګټې لري، هغوی د خپلو ګټو دپاره کار کوي، د خدای دپاره هیڅوک هم کار نه کوي، هغوی د فکر د تګلارې دپاره کار کوي، یا اقتصادي ګټې دي، یا فکري او حزبي او سیاسي ګټې دي، یا نور دلایل تر شا دي چې هغوی په دې ډول فعالیت کوي، ستاسو ته په دې ډول معلومات وړاندې کوي. او دغه شیان باید خلک زده کړي تر څو د رسنیو د معلوماتو د لاسته راوړو وروسته د هغوی په اړه تصمیم ونیسي چې مقابل کې څنګه برخورد وکړي. خو دا چې موږ وایو چې خلکو ته باید دغه شیان تولید شي چې دا ګټور دي او د دوی وخت ضایع نه کړي یا پلان بسودل، دا ټول د یو برتره فکر چې ځان غوره ګڼو او نور خلک تر خپل لاس لاندې ګڼو او هغوی ته په کمه سترګه ګورو او فکر کوو چې ګواکې دا هغوی شعور ټیټ دی او دا موږ مسؤلیت لرو چې هغوی ته د ژوند لار وښیو، له دې فکر څخه سرچینه اخلي. او دا فکر چې هر څوک هم لري، هغوی خپل حماقت باندې اعتراف کوي او هغوی دغه ښایي چې ځان تر نورو خلکو ورته لوړ او معتبر ښکاریږي.
مننه وطندوس صاحب، که وضعیت دغه سی وي لکه څنګه چې مثال ستاسې راډیو تړل شوی، نو بدیل به څه وي؟ دا تاسې څه کوئ؟ دا نور ځوانان چې درسره دي په کار اخته دي، خپرونې جوړوي او اوسې نه کوي، نو له دې وروسته بیا څه کوئ؟
هیواد صاحب باید ډېر رامنځته نه شي، باید یو څوک دې کار نه کړای شي چې له حکومت څخه فاصله واخلي او له حکومت څخه نفرت وکړي. د راډیو له بندېدا څخه مخکې چې کله زه دوی بندې کړی وم، بیا تر اوسه پورې زه دوستان لرمه، قریبان لرمه، خواخوږي لرمه. هغه کسان چې زما سره په راډیو کار کې شمېر درویش کسان دي، درویش کسان درویش کورنۍ لري او هره کورنۍ په سلګونو دوستانو قریبان لري. یعنې د یو کس په نیول کېدو دونه نفرت خپور سو، دا باید په هېڅ قیمت نه وای سوی. حکومت په داسې حالت کې نه دی چې باید نفرتونه وزېږوي. حکومت باید ولس ځان تر نږدې کړي، ولس ته غېږ ورکړي، د ولس سره خواخوږي وکړي، له ولس سره وژاړي، د ولس ناستوی وکړي، هغوی بیکاره نه کړي، هغوی دې ته اړ نه کړي چې بل هېواد ته پناه یوسي، هغوی دې ته اړ نه کړی چې خدای نه کړی چې د سخت غربت له امله جرمونو ته مخه کړي، غلا ته مخه کړي، یا د چا پلوي ته مخه کړي. خبره اصلي کې داسې ده چې کله دوی وایي چې تاسو زموږ پر مثبتو موادو باندې راپورونه نه جوړوي، د ولایت مقام څخه خبرتیا خبره شوه چې د کندهار والي سره محترم هر میاشت د شار سوالګر په کیران هغه کار پوي او که غربت په پلي ویل دوی سره کومک کوي، هر میاشت غوي ته خوراکي توکي یا نقدې پیسې ورکوي. ما شو غړل شمو زه په کې شل کنن وخت کې داس کار نو سوي، ما وچ پر دې باندې باید یو سم راپور جوړ شي. ولایت مقام ته مراجعه وکړه، مال دا ډیر شکار دي چې تاسو کوي، خو زه غواړم پر دې راپور جوړ کړم چې دا کومې شدي دي یا دا کومې کټګوري دي چې تاسو راټولوي. بل دا چې دغه تاسو چې دوی ته پیسې ورکوي یا خوراکي توکي، دا د والي څخه خپل د شخصي جبه دي او که د بودیجې څخه دي. او بل دا دی چې دا پروسه به تر څو پر روانه وي، دوی میاشتې پرله پسې ما مراجعه کړې ده، په دې اړه ماته معلومات دي کړي چې زه راپور پر جوړ کړم. له دوی میاشتې څخه وروسته بیا یو بل طالب چارواکي را سره مخ کېږي، هغه ته میګلا وکړه چې مالدغه موضوع ده، ولې تاسو موږ ته معلومات نه راکوي؟ دا خو تاسو په ګټه دي. هغه وویل موږ تاسو خبرېږ داسې، تاسو بیا بل سره پسې خپاره کوي، نور شیان پسې خپاره نه کوي. من خو زبی الله مجاهد اعلان وکړ چې د رسنیو چې قانون تاسو د منلو وړ دی، په هغه کې هر څه شته. که څوک که یو خبریال سرغړونه کوي یا په یو رسنۍ کې رسنۍ ته خطي کېږي، خو دې په قوانینو کې هغه د پاره جرم ساده، هغه د پاره توقف ساده، هغه د پاره سوال جواب ساده، جرګوي ساده ساده. نو ده په جواب کې راته وویل ولې دا چې وروسته بیا زموږ تاسو ترمنځ جنجال کېږي، جرګوي ته سره حاضریږو یا محکمی سره والی ته حاضریږو، تر څو غوره لار داره چې موږ تاسو سره لاله وړاندې مرکې ونه کړو. نو مال بیا ګیله هم کوو چې تاسو ولې زموږ پر مسعود کارونه باندې راپور نه جوړوي. خبره دا ده چې دلته پرشته هم لکه استاد محترم چې وویل، ځینې طالب چارواکي ویره لري داسې چې د دوی دغه راپور چې پر راپور کې دوی خبرې کوي، دوی ته سرخوږی نه سي، ځکه چې دوی له رسنۍ سره مرکې زیاتې کړي نه دي. دوی د مرکو په اصولو پوهېږي نه، یا دا چې د خبریال په ژبه نه پوهېږي، یا دا چې دوی پر ځان باندې حاکم نه دي چې دوی څه رقم وژغېږي. د دوی چې دوی خبرې وکړي، دوی جملې تر خوله باسي، په درېیمه جمله کې خپله دوی سره راټینګېدای سي، یا دا چې د مرکې د پیلو د پای خبرې سره ټکرېږي، نو ځکه دوی هم کوشش کوي چې له رسنۍ سره خبرې ونه کړي. خو وړاندیز مې دا دی چې هغه څه کسان سره باید احتیاط وکړي چې هغه په سیمه کې مشهور وي، د چا خوا په بدېږي. دغه څه کسان دوی تم کار کولای شي. زما ما په سیر لسونه خبر اعلان شي په کندهار کې تم دي د لیوسی ژوند کوي رسنس فعالیتونه کوي. هغوی دا منلی دي چې که څه مشکلات وي باید موږ همدې سیمې ته کار وکړو، باید قرباني ورکړو، وږغېږو، دلې باید راپورونه جوړ کړو. دغسې کسان چې هغوی په خپل خواهش په خپل زړه سره دلې په ولایتونو کې تم شوي دي، پاتې شوي دي، تعامل ته چمتو دي چې له دوی سره تعامل وکړي، له دوی سره لار یوسي. نو داسې کسان دي دې ته نه اړ باسه چې هغه هېواد پرېږدي او نور هېوادونو ته پناه یوسي.
ډېره مننه استاد حمیدی. تاسې د پتندوس صاحب خبرې واورېدلې، نو دا چې رسنۍ هم مثال کېدی شي ډېره کسان چې کار پکې کوي ځوانان دي او هم چې اوري ډېر ځوانان دي، نو که وضعیت دغسې دوام کوي مثال چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کېږي او خبریالان مجبوریږي چې یا کار پرېږدي یا له وطنه لاړ شي، نتیجه به څه وي؟ هم دغو ځوانانو چې کار پکې کوي د هغو لپاره او هم دغو ځوانانو لپاره چې مخاطبان دي د دغو رسنیو.
ګوری دوی مسالې دي، یو د رسنیو ټولنیز اقتصاد دی چې په هغې سره موږ په متاسفانه هغه څه چې په تېرو اتو میاشتو کې تر ډېره حده عملي هم شول، موږ به رسنۍ له لاسه ورکوو او په رسنۍ کې کار کوونکي کسان به خپل وظیفې له لاسه ورکړي او د عاید یوه سرچینه به له لاسه ورکړي. دا به په ټولنیز اقتصاد په اساس د فقر کچه لوړه کړي او خلک به د تنګ لاسۍ او غربت سره مخ شي، چې بیا به د مهاجرت او د وطن نه د لرې کېدلو او د جرمونو د کچې د لوړېدلو او نور مسایل چې وطن دوست سبب اشاره ورته وکړه په ټولنه کې ډېرې دي. دا یو منفي اړخ دی متاسفانه که موږ په رسنیو پابندي راولو، په رسنیو فشار اچوو چې فعالیت وکړي. دویم اړخ په ټولنه کې وروسته د ټولنې وروسته پاتې کېدل دي، او تاسو که په ټولنه کې د معلوماتو سرچینې ښکاره ونه لري نو بیا به په ټولنه کې شبنامې خپرېږي، خلک به د رسنیو د معلوماتو دپاره بهرنیو چینلو ته مراجعه کوي، خلک به د خصوصا نن سبا چې د انټرنیټ لاره ده په سوشل میډیا کې په اوازو او افواهاتو باندې باور کوي چې د هغې کنټرول به بیا ډېر سخت وي. نو د دې لپاره چې د هغو مخه ونیول شي باید رسنۍ ازادي ولري، او که تاسو د هغو مخه رسنۍ ازادۍ مخه نیسئ بیا باید منتظر اوسئ چې دغه منفي پایلې منځته راشي، او په دې ډول به ځوانان بیا د بغاوت او د جرمي لارو څخه د خپل ضرورت بې شپه کېدو په مخه کې وي. مسؤلین باید دا په یاد ولري چې معلومات ترلاسه کول په یویشتمه پېړۍ کې د ژوند له ضرورتونو څخه یو دی چې انسانان نه شي کولی نارمل ژوند ولري لاغو نه بغیر. تاسو د انسان د ضرورتونو هرم چې کله وګورئ د فزیکي امنیت او د خوړو د امنیت نه وروسته یو ضرورت چې انسانان لري هغه د غوړېدا او د استعداد د پراختیا ضرورت دی، او د استعداد د پراختیا او غوړېدا یوازینۍ لاره د نویو معلوماتو ترلاسه کول او معلوماتو ته د لاسرسي د طریقې کېږي چې دا په مکتبونو، پوهنتونونو او رسنیو کې ممکن دی، دا غوونه بغیر بل څه نشي کېدلی. نو که تاسو دا وتړئ او په خلکو باندې او خلکو ته اجازه ورنه کړئ چې معلوماتو ته لاسرسی ولري، خلک به بیا هغو لارو ته مخه کوي کومې چې د دوی په نقصان ممکن تمام شي، یا لږ تر لږه د حاکمې ډلې دپاره ډېر لوی نقصان دی. بیا به د دوی څخه سربازګیري کېږي، د دوی څخه به بیا د جنګي ډلو دپاره استفاده کېږي، د جرمي ډلو دپاره استفاده کېږي. دا ټول شان به د دوی انتخاب وي، دوی به هغې ته ځي، ځکه تاسو طبعا انسانان آزاد دي، د آزاد فکر کولو وړتیا لري. تاسو په هیڅ حالت کې حتی په زندان کې دننه هم د یو چا څخه د آزاد فکر کولو وړتیا نه شي اخیستلی، او کله چې دوی آزاد فکر کولی شي نو بیا د هغه فکر د اشباع دپاره هغو لارو ته مخه کوي چې کومې دوی ته ضروري دي.
مننه حمیدی صاحب. وطندوس صاحب، تاسې وویل چې راډیو مو ولس ورځ کیږي چې خبرونې بندې دي، خو کله چې په نړیوالو سټیجونو د طالبانو د حکومت چارواکي خبرې کوي نو دوی دا خبره کوي چې هیڅ ستونزه نشته دی، رسنۍ خبرونې کوي او خبریالان په ډېر ازادانه ډول سره خپل کار مخته وړي. په کابل کې هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په خبري کانفرنسونو کې خبره کوي، دوی چې موږ غواړو د پخواني قانون مطابق مخکې روان یو، څه ستونزه نشته. دا ولې په ولایتو کې مثال دغه ډول ستونزې رسنیو ته پیدا کیږي چې راضي کسان او رسنیو ته فرمایش ورکوي چې دا وکړي ادامه کوي، یا مثال تاسو کراپور هم خبروي باید مخکې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره شریک کړي، هغه ایډیټ کې درته به در کې به تاسو خبر کوي. ولې په ولایتو کې دغه ډول ستونزې شته که په لنډه توګه دا پوښتنه را ځواب کړئ؟
په هیواد صاحب زنه پېژن کاش په نننی باس کې د حکومت ویان حاضر وای چې هغه دغه پرسته جوابونه ویلی وای. دونه پېژم چې په مرکز کې کوم حالت او ولایتونو کې دا ډېر فرق وي، بل دا چې خپل د دوی د خبرو د عمل ترمنځ توپیر دی.
مننه. ډېرې کمې شې بیا پاتې دي، غواړو په دې وغږې چې د حل لاره څه ده. حمیدي صاحب، تاسې مخکې البته په لومړنیو خبرو کې یادونه وکړه چې تعامل نشي کېدلی، خو بیا هم مثال طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، حکومت لري، نو رسنۍ هم شته دي، ستونزې هم شته دي. له دغو ستونزو سره، له دغه اوسني حکومت سره رسنۍ څه ډول تعامل باید ولري چې کاری مخکې لاړ شي؟ یعنی داسې نه شي چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کیږي او د دوی د کار ساحه راتنګیږي.
ګورئ، تاسو دا اوس هم ویلي چې د حکومت وایندویان په کابل کې کښېني، یو څه وایي، او په ولایاتو کې حتی په کابل کې موجود هغې خلاف ده، په ژورنالیستانو پر رسنیو ډېر فشارونه دي. د دیکتاتورو دولتونو یو تر ټولو لوی خصوصیت دا دی چې دوی همیشه خلکو ته درواغ وایي او خپل درواغ بیا په خپله بل درواغ باندې رد کوي. دوی د معلوماتو خلا رامنځته کوي، غلط معلومات، ډس انفارمیشن او مس انفارمیشن د خلکو ترمنځ ترویجوي، او په دې ډول سره حالات دونه تیاره کوي چې هیڅوک په حقیقت پوه نه شي او خلک سربدال اوسي. د هر څه په باره کې حقیقت د همغې ورځې خبره وي چې یو دولتي ویان دی چارواکي کوي، او د بلې ورځې دپاره که هغه نه وي څه وایي، د تېرې ورځې حقیقت تر پښو لاندې کېږي، یو بل نوی حقیقت تولیدېږي. په دې ډول سره دوی خپل حاکمیت پایدار ساتي. اوس د تعامل لاره چې د حل لاره چې ده، باید څه وشي؟ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د رسنۍ مسؤولین، چارواکي او په ټوله کې افغانان باید خپل آزاد بیان د آزادۍ د تثبیت لپاره مبارزه وکړي. هر څومره چې ممکنه وي باید دوی غږ پورته کړي، د مختلف پلیټفارمونو څخه استفاده وکړي، او هغوی کې په دولتي چارواکو په روان وضعیت د انتقاد او د مختلف مسایلو په باره کې د نظر د تولید او بیان آزادي ترلاسه کړي، او عملا د آزادي تمرین کړي. یو مسله ده که د مشکل سره مخ کیږي، که د شکنجي سره مخ کیږي، که د بندیزونو سره مخ کیږي، دا باید ټول ډاکومنټ شي، سب شي، اسناد را ټول شي، او په وخت د دې اسناد سره یو ځای په مختلفو مراجعو ته مراجعه وشي، نړیوالو محکمو ته، نړیوالو قانونو ته، یا د هیواد دننه کوم امکانات د چارواکو درواغ او د چارواکو دوه مخي به چلین شي، او باید هغوی ته وویل شي چې تاسو په کندهار کې د ملت غږ راډیو بند کړه، خو په کابل کې درواغ وایي چې موږ د رسنیو سره مشکل نه لرو. په تاسو په تلو په نیمه شپه کود ورغلی، ننوت، یو کسان هم بندیان کړل، یا به د نورو رسنیو ژورنالیستان شکنجه کړل، د مظاهرو په وخت ژورنالیستان شکنجه کړل. دا ټول باید ډاکومنټ شي، ثبت شي، او وخت په وخت دوی درواغ د همدغو اسنادو په اساس چلنج شي، او خلکو ته د دوی واقعیت ښکاره شي، او خلک باید په دې پوه شي چې هغه څه چې د دوی چارواکي وایي دا واقعیت نه دی. او خلک باید هر څومره چې ممکنه وي، د هر لارې ممکنه وي، د بیان ازادي تمرین کړي او خپل غږ پورته کړي. د دې کار لپاره ممکن خلک د مشکل سره مخ شي، خو دغه مشکلات باید خلک په ځان ومني، پرته د مبارزې بل لار نه لرو.
مننه. وطندوس صاحب، ستاسو غوښتنه څه ده د دې لپاره چې دغه فضا یو څه رڼا شي د رسنیو لپاره؟ یعنی تیاره نه وي، دوی وکولی شي کار وکړي، او هغه څه چې دي په ټولنه کې هغه ووایي، نه دا چې مثال فرمایش ورته کیږي. نو څه باید وشي؟ ستاسو غوښتنه څه ده؟
هیواد صاحب، یو دا دی چې له طالبانو مې سخته ګیله ده. هغه دا چې کله زه بندي سوم، په هغه شپه مې ورته وویل چې مال زما په کور کې افغاني نه شته، او زه په کور کې وړه نه لرم. فکر مې دا وکړ چې مال شاید د تضمین فور کولو سره به ما خوشي کړي، زه به ولاړ شم په خپل کور کې به ضرورتونه حل کړم. له بده مرغه دا کار نه اوس وروسته مې فکر وکړ، ما ځانو دا خو ملایان دي، دیني لارو معلومه ده، کېدای شي زما کور ته دوی خپل د شپې ورغلي وړو غوړي وشي به ور وړي، خلاص ورځي ورسته چې ورنامه زما د کورنۍ غړو د امکان څخه په شنه شنه ګلاسونو کې وړو ورځي وغوړي پورکړي وو هغه به نظام ساتلی وو. په هر حال تاسو ول مخول چې چیرې رادیو اعلان څه کوي نو زه مجبور کېشم د رادیو وسایل به راوړم په بازار کې به په نیمه به یا تر هغه په کمه به خرڅوم نور نو مجبور کېشم زه به د کار د روزګار په لټه بل هوا ته ځم چې ورته څه دونه پیسې وګټم چې خپل اولاد په ساتلی سم یا به د کورنۍ سره کوي هوا زره کوي اوړم نور بدل ته ژوند نه کوم. دغه دی اولادې څه ورخوا ته اصلي موضوع دا ده چې دوی به تعامل وکړي هغه کسان چې د دې په هوا پاتې دي په ولایتونو کې پاتې دي هم دا کسان په دې خطر پاتې دي چې نه غواړي خپل هواد خپل سیمه پرېږدي نه غواړي چې خپل ټاټوبی پرېږدي هغوی غواړي چې په دغه سیمه کې څنګه مخکې کارونه کوي هغه کار وکړي. تاسو ګورئ په تېر شل کاله کې حکومت هڅه کوله چې سانسور رامنځته کړي البته په ولایتونو کې زه شبیل ګم چې او واره په تیر حکومت کې زه دوی بندي کړم په همدې شي باندې چې ولې ته څېړنیز راپورونه جوړوي ولې ته د فساد اړوند راپورونه خپروي خو غوی خپل هدف ته ونه رسېدل. اوسنی حکومت کې ممدا هیله ده چې کغواړي په زور سره تاسو سانسور رامنځته کوي یا تاسو خبریال یا رسنۍ ته اړ باسي چې غوی تاسو په اړه باندې خلوازه کې او تاسو په ګټه راپورونه خپره کړي دا نه ممکنه ده. امکان هغه دی چې تاسو خپل د رسنۍ تیر قانون منلی دی هغه قانون بسنه کوي په ځکه چې هر کس ته د خبريال رسنۍ لپاره د فعالیت هر کس ته کچيري ورسنۍ او خبريال خطي کوي د غوی لپاره باند جرایم نقدي جریمه د غوی لپاره تاسو نو تاسو کوشش وکړئ چې له رسنۍ سره تعامل وکړي غوی ته چې کوم ستونزې جوړې دي هغه له منځه یوسي غوی کا جوازونه ستونزې لري یا په مالیاتو کې ستونزې لري یا په اترا کې یا په مخابرات کې بل ستونزې ولري هغه ور حل کوي خپل داغه رسنیوال دې ته تاسو شې اړباس چې تاسو په ګټه باندې فعالیت وکړي.
ډیر زړه مننه خوشاله اوسې د خبرونې له درنو ملمنو خغلی استاد بیت الله حمیدی او په کندهار کې له خبريال بسم الله وطندوس ډیر زړه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه را سره ووريده. تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم.
رنگ یار را سمجھن نہ غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ راغلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ راغلیم رنگ یار را سا یوارش نظم د څنګه
رنگ یار را سا یوارش نظم د څنګه
چې ز دیو وینا مات وړستر گیا ورنګا
چې ز دیو وینا مات وړستر گیا ورنګا
پرتا پند دې ټوله اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھن نہ راغلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ راغلیم لخ پن زان وای مچتا شړلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ راغلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ راغلیم خوش رنگ یار را سا پنځه ورځې یو دلې
خوش رنگ